د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو ته د مشال ریډیو په یو بل غړې کې چې زموږ خبري ساتي هر کله درته وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو او د ریپورټونو په منځ کې تاسو ته مطبوعاتي کتنې هم خبرو. همداراز مرکې هم د دې غړې برخه دي او تاسو به خبرونه هم اورئ. خبرونه د غړې په نیمه کې هم اوریدل شي. خو اوس به تفصیل لرو او د تفصیل لپاره مجید بابر ته مایک ورکړو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته په درې ورځنی سرکاري دوره ځي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سواد کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې. په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشا په بلنه باندې نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغو پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د 21 نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت زیاتول دي. بلخوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ESPR وایي چې ښاغلي نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سواد کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکنګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېره ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو په کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي هغه قوانین د بر سواد په سیمو کې عملي نه دي، نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 12 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر روی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و نږدې 5 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویاند انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. خو په کوچلاک سیمه کې د السلیم هوټل مالک بیا رسنو ته ویلي دي چې شهباز تاثیر د دوی په هوټل کې د درې نیمو سوو د غرمې ډوډۍ وخوړه. بیا لاهور ته د یو ټلیفون کولو خواست وکړ خو د هوټل د مالک لخوا د انکار نه پس شهباز تاثیر د دغه هوټل نه لاړو. شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر روی دی د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو 8 میاشتې وروسته وتختول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو. په خپله ممتاز قادری د روان کال د فبروري په 1 په راولپنډی کې پانسي شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیې قمندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معارف اړوند ودانو باندې حمله کړې. په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې دغه حمله سهار 6 بجې پیل شوې ده او لا هم روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د سیمې اوسېدونکي وایي وسلوالو د امنیې قمندانۍ او ملي امنیت د مدیریت په ودانو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. ګریشک ولسوالۍ د کابل هرات د لوی لارې پر سر ولسوالی ده چې ویل کېږي د دغه برید له امله لار هم د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول په لاس کې اخیسته. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړي. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبري اجانس په خپل وبپاڼه لیکلي چې دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه باندې د استنبول یو عدالت د یاد اجانس ته چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروسته خبر دا چې تیر وخت فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلاني پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په جافا ښار کې پیرس سنټر فار پیس کی ملاقات کولو. د امریکایي سیلاني د شناخت په اړه یوازې دومره ویل شوی دی چې دا یو نارینه و. پر نوموړي برید کوونکی تر دې مخکې شپږ اسرائیلیان ټپیان کړ او بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډز ووژل شو. د مارچ په اتمه د ملکي وګړو او پولیسو په ګډون تر لسو ډېر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرن شوبې زموږ د همکار احمد الله نه واوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو پاوند 1.48 روپۍ او 1.49 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 23.50 روپۍ او 23 روپۍ. یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو اور او خبرونه مو زموږ له همکارانو څخه واردل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر نن سعودي عرب ته ورغلل. د خیبر پختونخوا په شپ قدر کې د تیر هفتې ځانمرګې برید وروسته د خیبر پختونخوا بار کونسل احتجاج کړی دی او وایي چې تر څو پورې ورته امنیت نه وي برابر شوی دوی به عدالتونو کې کار نه کوي.
مونږ ته خاص فیسیلیټی دوی نه دي پرووایډ کړي د دهشتګردۍ مقابلې دپاره، خو ماغه پولیس کانسټیبل دی هغه غریب سره بچي.
په سواد کې یو غیر سرکاري اداره وایي دغلته پر ښځو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاته کېږي، دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي، حتی پوس نه کوي، هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار وکړ. دوی څنګه خبرو ته راوصل کېدای شي؟
افغانستان په حق لا، طالبانو په حق لا، کشمیر په حق لا، هندوستان په حق لا، دې کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وي، د هغې یو رول وي چې فوج والی نو بیا کار کېږي.
په خبرونو کې مو د پنجاب د پخوانی وزیر شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر 15 کال وروسته خوشی کېدو په اړه واورېدل. په رپورټونو کې به دا تفصیل واورو چې هغه څنګه را خوشی شو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورغلل. دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د یویش ملکونو د پوځیانو مشقونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. یادوي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستان نه یې هم څه وخت مخکې غوښتي وو چې په دې کار کې ورسره ملګری شي، خو اسلام آباد له دې کاره انکار کړی وو. احمد الله په دې حکله درته نور تفصیل وایي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف با نن د شروع په ورځ په درې ورځنۍ دوره سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده او وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. وزیر اعظم نواز شریف به په سعودي عربستان کې د روان فوزي مشقونو نارت تندر څارن نه علاوه په اختتامی غونډه کې هم ګډون کوي. بلخوا د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې جنرال راحیل شریف ته هم د دورې بلنه د سعودي حکومت ورکړې ده او نوموړی به په یاد ملک کې د روانو فوزي مشقونو جاج اخلي. د ذکر ده چې په سعودي عربستان کې روان فوزي مشقونو نارت تندر کې د پاکستان په شمول د یویش ملکونو فوزیان برخه اخلي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په کوټه کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په یوه چاپه کې د پنجاب د پخواني وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر چې 15 کال وروسته پرون د تختونکو له منګولو راخوشي کړ. خو د یو ځایي هوټل مالک ویلي شهباز تاثیر چې ګیره یې لویه شوې وه او نه پیژندل کېده، د سره ډوډۍ وخوړه او پیسې هم ورته ورکړلې. بلخوا د نوموړي خور شیربانو تاثیر نن مشال ریډیو ته ویلي چې کورنۍ یې دا وخت د مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې کول نه غواړي. له خدای نور ناصر څخه به واورو چې هغه څنګه راخوشي شو.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخواني وجل سیبي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یوه هوټل شاته په یوه کور چاپه اچولې او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو راخلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځایي رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سې شنبې په غرمه یې د ده پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې یې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر 26مه نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته یې اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. بيخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته به بیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او مخکې مو چې رپورت واوریدل چې د پنجاب د پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی 15 کاله وروسته را خوش شو دی هغه 15 کاله مخکې وسلوالو تختولی و امنیتی ځواکونو هغه وخت ویلو بلکې د پاکستانی چارواکو ویلو چې هغه د طالبانو سره دی خو پرون هغه په کوټه کې موندل شوی دی په دې اړه باندې تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ هغه ته رپورٹ هم شته دی او دغه تازه تصویرونه هم شته دی پخوانی تصویرونه هم شته او تازه هم شته تاسو پکې به واضح فرق معلومی دی شي چې هغه څومره بدل شوی دی دغه څیره څومره بدل شوی بدای 15 کاله کې یو رپورٹ ته بیرته راګرځو او دا رپورٹ ل پیښور راغله دا خبر پښتونخوا د 400 ضلع په شبقدر کې د تیرې هفتې ځانمرګي برود وروسته د خبر پښتونخوا بار کونسل خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی په کچرو کې شوې دغه برید په تړاو دوی پرون هم له عدالتونو بایکاټ کړی و او ویلي دی چې تر څو ورته حکومت د عدالتونو امنیت خوندي کولو ډاډ نه وي ورکړی کار بندیز به یې دوام لري په حق له ځلاند یوسفزي نور تفصیل اورو
د پېښور های کورټ بار اسوسیشن جوائنټ سیکرټری او د خیبر پښتونخوا بار کونسل غړي عدنان خټک مشال ریډیو ته وویل چې 400 شبقدر کې عدالت باندې د ځانمرګي برید په تړاو یې له عدالتونو د نهي او چهارشنبې پروز د بایکاټ او د زیارت پروز د تورې ورځ لمانځلو فیصله کړې ده او د دې ترڅنګ له حکومت عدالتونو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه هم لري
چې موږ ته خاص فیسیلیټي دوی نه دي پرووایډ کړي د دهشتګردۍ مقابلې لپاره خو ما هغه پولیس کانسټیبل د هغه غریب سره بسي او زمونږ د بار اسوسیشن چې کوم مونږ پینز دی هغوی سره هم هیڅ نشته نو زمونږ مزمت کوو پر زور او مطالبه م کوو چې د دې لایحه عمل سه ټوس اقدامات وشي مونږ 2000 نه را روان یو په کار خو ده چې یو سفرې دوی څه نه سه اقدامات کړي وی چې یاره کنټرول یې وی یا الټرنیټ سو داسې بندوبست وي
خو بیا د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو غړی وکیل بسم الله جان وای چې باید وکیلان د داسې پیښو پر ضد او د خپلو غوښتنو لپاره له عدالتونو بایکاټ ونه کړي ځکه چې د بایکاټ زیان عام اولس ته رسي
او آلریډی مونږ کا بدنام هم یو کنه کوڑ خو بدنام دی کنه چې ساده دی مسالې کنه قانونو کنه د کیسو نه چلی کی کنه نو د دې وجه نه زدا وایم کنه چې باید کنه په کوډ کې احتجاج هوشي خو سټرایک کار بند نشي کنه ځکه چې دا د مسالې حل نه دی کنه هدا دغه احتجاج نورې مسالې نورې طریقې هم دي کنه د عدالت بایکاټ کول کنه د دینا د مزرا سره زیات دي کنه د دې خلک چې کوم حقوق ته تلف کیږي زیاته
پېښور های کورټ ته د پېښه لپاره راغلی د ټل هنګوی او سپینګری حوالدار خان وای چې له 2011 کال راهسې های کورټ کې کیس روان دی خو کله وکیل نوی کله جج او بیا ځنې پېښه پکې د هړتالونو له وجې خطا شي
پنځو منټو خبره نه ده بس کی خبر بخلاصي خو چې خبرې وکي وکیل او چیرا شو دا مخالف وکیل بنې چیرا شي مخالف وکیل بنې چیرا شي به دغه سي هړتال پکې وشي کله ورکه هغه اسکول مم ملي راشي اسکول ولا هړتالونه ورکی وشي بیا غي نورسته د غي 16 تاریخ او د تیر مخ کې میاشت کې کنه دسمبر کې کوم میاشت کې 16 تاریخ اغي منه دغه سي چھٹی وا بیا غي نورسته نوټه سیم ډیر ورته وشي بیا ما غیره نشي کله ورکه اوس دا سیم مم ملي نن بیا ورکه دغه سي چل شي د مخ کې هغه کې نوټه سیم شي ده نن بیا دغه سي هړتال ده خپل قسمت ته ماریا نه چې څه چلو کو
پام دی وی چې د تیر ګل پر وس شبقدر کې په عدالت باندې وسلوال برید کې له 15 زیات کسان مړو او له 60 زیات جوبل شول چې زیاتره یې عام وګړي وو زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو اوس سوات ته ورځو. د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت تېر ورځ ناوخته سوات منګوره کې بغیر سرکاري ادارې سیمینار وکړ. دوی وویل چې په تېرو څو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. دوی همدارا زیاته کړه چې پر ښځو د تاوتریخوالي د زیاتېدو لویه وجه د قانون نه عملي کول او له خپلو حقونو څخه د میرمنو نه خبري ده. د سیمینار برخوالو له حکومت وغوښتل چې په دې لړ کې دې داسې کوټلي ګامونه واخلي چې ورسره پر ښځو کورنۍ او ټولنیز زور زیاتی ختم شي. نیاز احمد خان په دې حکله رپورټ را لېږلی.
سوات منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د ابیک لینک تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت ښځو سره زور زیاتی سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زمونږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې گھریلو تشدد دی نو دا غي تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی خو قانون که وګوري اینټي وومن پریکټیسز ایکټ دی 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ. په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی. چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډېر کم شي. د دې ریشو به کم شي. خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې ګورمنټ نه بلیم کوم. زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم. زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا هغې د خپل ځان وجه نه کېږي. هلته پوس نه کوي. هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پېژني.
سوات کې په ښځو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی ښځو ته انصاف ورکوي.
دا به مچ کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل مونږ فالو اپ کوو. خو زه بخوینده تم خپل دا خبره کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه. کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته لږی قانون شته او دا چې کوم خزي دراشي خپل کیس رجسٹر کی بالکل موږ از ګورنمنت به موږ فالو کوو. دا
سیمینار کې د سواد بیلابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار
دي. مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول چې د ځوانانو غږ خپرونه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې تاسو ته نورې خپرونه هم هلته شته دی. دا اونیزې خپرونه چې کومې وړاندې کیږي دا هم تاسو هلته اوریدلی شئ، ډاونلوډ کولی هم شئ او ملګرو سره هم د فیسبوک او د ټویټر د لارو شریکولی شئ. که په فیسبوک کې یاست نو مشال ریډیو پاڼه پکې پیدا کوي، هغه خوښه کوي. د هغې د لارې مختلف تصویرونه تاسو کتلی شئ، مختلف ویډیوګانې تاسو کتلی شئ او همداراز موږ ته خپل وړاندیزونه هم راکوی شئ. په تبصرو کې د رپورټ لاندې تاسو خپله تبصره لیکی شئ یا راته نیغ پر نیغه میسج وکړئ، پیغام راته پرېږدئ پالته په فیسبوک کې. او راته وای چې مونږ خپل خبرونه لا نور څنګه کولای شو. دا اوس که تاسو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ نو ګڼ داسې تازه رپورټونه هلته شته دی چې ستاسې به خوښ شي. په هغې کې د افغانستان د کرکټ په اړه باندې هم یو رپورټ او ویډیو هم شته دی چې پرون یې د سکاټلند سره په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې اولنی میچ و او هغه یې وګټه. نور رپورټونه هم شته دی خو اوس به یو رپورټ تاسو دروارو. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندلو په پیښو کې د زخمي شو او متاثره شو ښځو لپاره یو فاونډیشن کار کوي. دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي بلکې د تعلیم لپاره ورسره مالي مرستې هم کوي. یاد اداره دغسو مېرمنو ته د هنر د زده کړې تر څنګ هغوی سره په اقتصادي توګه پر خپلو پښو ودرېدو کې هم لاس امداد کوي. رابع اکرم خان د غزې ته ورغلی و او دا رپورټ پې جوړ کړی دی.
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز دا پنجاب صوبے دا لاہور رسیدون کی نورین جبار دے چے وسر گئی پدی دا خاون لاڑخہ دا تیزاب پشندلو مکمل سایہ شوی دا وائی چے وہ سے جوان سر عادی شوی دا او خپل جوان ہمت سر تیرے وی دا نورین جبار غون دے خصو دا پنجاب صوبے لاہور یو مشہور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا دا صحت سہولیات او دا ڈول سنگار ہنری سکڑے ورکول لپارا دا ڈیپلیکس مائل اگین پنم یو فاؤنڈیشن جوڑ کرے دے چپکے تر اوسه د اوه سوه د تیزاب نه متاثره ښځو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د په بیوټی پارلر کې د یو ډول سینګار د ماهر په توګه کار کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله دې خپلې لوڼه د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګه پکې ځای شوه او لوڼه یې معمولي جوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تېرول ګران وو خو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هره شعبه کې د برخې اخیستو توان لري. د دې په وینا اوس زه د خپل کور خرچه خپل اوچتولی شم، ماشومان هم سنبالوم، زه خپل کور او کار د هر څه خپله کوم. فرق راته دا محسوسېږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تېرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم. اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو. اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتلې چې مخونه یې ما نه زیات متاثر نو هغې نه ماته زیات همت ترلاسه شو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي چې په ښځو د تیزاب شیندلو کیسونه له ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اګین فاونډیشن مشره مسرت مزبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینۍ چې د مخ څېره یې ویجاړه شوې وه د دې نه یې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 500,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نه نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړي آپریشن یې کوي او داسې موږ د خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهره ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروفه وي. د فراس اوسېدونکي الیزبت شولویت شوتوهي چې د لاهور د دماغي امراضو یوه هسپتال کې کار کوي وایي چې دې پارلر ته به ډول سینګار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتې نو دې فیصله وکړه چې د دې ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي. دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسماعیل اګین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاونډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم. نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دې په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسماعیل اګین فاونډیشن مشر مسعد مصباح په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او خصونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغېز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خبرونه د شنبه پورز په کم 15 بجې او د یک شنبه پورز په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې د خبرونې نیمې کې له مجید بابر به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ودانۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. په دې سفر کې به هغه سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د کوهاټ په بادرکوټ کې پر یو شخصي سکول لاسي بم حمله شوې ده چې پکې پولیسو تر مخه د سکول ودانۍ ته معمولي زیان رسېدلی دی. د کوهاټ پولیسو ویان فضل نعیم مشال لري ته وویل نامعلومو کسانو تېره شپه ناوخته په بادرکوټ کې په دغه سکول لاسي بم برید وکړ او په تېښته کې بریالي شول. په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. تر اوسه د دې برید ذمواري کومډلې نه ده قبوله کړې. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول. نن په دویم ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر دوی چې د وسوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تښتول شوی و. نږدې 5 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسوالو د امنیتي قمندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معارف اړوند ودانو باندې حمله کړې. تر اوسه د دې بل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په ترکیه کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دې د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایانې پیل کړي. د مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. تیره ورځ فلسطینی وسوالو د اسرایلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی.
اوریدونکو له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوس به زموږ همکار سراج ظهیر تاسو ته د پاکستاني او ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن ایکسپریس روز پانی خپل ادری په خیبر پختونخوا کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلې او وای په پاکستان کې ځانوژن کې حمله بمی چاودنې او د ترخګری نورې پیښې سنوې خبر نه ده. دا سلسله لډیر مدیر احسی په پاکستان کې را روانه ده. د ادری په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخګری زکه زیاته کیږي چې لقبیلی سیمو سره پولې لګي او په دغه سیمو کې لا حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قائمه او هم دا وجه چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریز تطوی په داسې صورتحال کې چې ترخګری یو واری بیا سر اوچت کړی دی. سیاسي جماعتونو دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی ځکه که ټوله معاشره دی لړکې خپل کردار تر سره کړي نو دی په شریکه د وسلوالو سہولت کار او دوی کمزوري کولی شي. دریا اخري کې وایي ته دې سره سره سیول انټیلیجنس ادارو لا هم خپل غوره کردار ادا کول پکار دي او دارنګ با سلور ونه صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی ځکه چې لتیرې سمو دې راسي حکومت دې اړخ ته پام نه دی ورکړی چې لوجی ترهګری سیوا شوې ده نو باید چې حکومت دې اړخ ته سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپڼ خپل ادارې کې وای تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې ویل شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او له دې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقۍ روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقۍ خواږه عام ولس تا ورسی خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر نه راځي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخري کې وایي اولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته باید چې حکومت د دې ارزانې فائدہ اولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغنټه اورئ. نړیوالو مطبوعاتو ته ځو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ګلپور د خیبر پښتونخوا د شبقدر په کچرۍ کې د ځانمرګي برید په اړه لیکلی دی او زیاته کړې ده چې سخت دریزه ممتاز قدری ته د پانسۍ ورکولو وروسته د لومړی برید دی. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د چیلنجونو باوجود افغان میرمنو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. د دواړو لیکنو غټې برخې درته نیسا اجمل وایي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د ګل پارس د خیبر پښتونخوا د شبقدر په کچهرۍ کې ځانمرګي برید وشو چې د پولیسو په خبره پکې لږ تر لږه ولس تنه وجل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخواني ګورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو وروسته لومړی پېښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهرۍ کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پېښې وروسته پولیس او پوځي سرتېري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پېښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قرباني بې ځایه نه ځي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او د هغوی په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي 45 کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزه کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگتن پوسټ لیکي هم په دغو ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې ښځو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړې. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې ښځو ته په انتخاباتو کې د رای اچونې حق ورکړل شو خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیګ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه و او دغسې تر 1928 کال پورې یوازې 40 ښځې په کانګرس کې وې. مقاله لیکي د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله لیکي هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې ښځو ته ورپېښ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین ولمانځل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هره ورځ د جنکو په سکولونو او په ښځینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په دریو جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1800 نه تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسئله ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پر کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو هر ورځ نه غنټه اوري او همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه لیکلي دي چې اروپایي ټولنې په ترکی زور راوړی چې له شام څخه راتلونکو کډوالو په مخنیوي کې د دوی سره مرسته وکړي. بلخوا ترکیه غواړي چې په بدل کې په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو لپاره په دغه ټولنې خپلې غوښتنې ومني. فرخنده اسد درته د ریپورت مهم ټکی وای.
د مشال ریډیو انګریزي څنګه لیکي ترکی اروپایي مشرانو ته ویلي دي دوی به د کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تک په مخه نیولو کې مرسته کوي. د مارچ په 8 نیټه په برسلز کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د یورپي ټولنې له مشرانو سره د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. په دغه خبرو کې داوتوغلو دا هم وویل دوی ته د کډوالو پر مسله کې باید وخت ورکړل شي. په برسلز کې سفارتکار وایي ترکی د دغو مرستو په بدل کې د یورپي ټولنې نه یو شمېر غوښتنې کړې دي. ترکی غواړي د کډوالو د مسلې د حل په بدل کې د اروپایي ټولنې نه 3 ارب یورو واخلي. ترکی وایي دغه پیسې به د شامي کډوالو سره په مرستو لګوي. داوتوغلو وایي ترکی د یورپ یونین د کډوالو په اړه په پلان کې دا شامل دي چې دوی به د انساني قاچاق پر ضد کار کوي او د دغه کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تګ مخه به نیسي. هغه وایي ترکی ته د نیټو د مرستو ضرورت دی چې د کډوالو د سمندر له لارې د ترکی نه یونان ته د تلو مخه ونیسي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټري جنس سټولنبرګ وایي د ترکی له وزیر اعظم سره د مارچ په 8 نیټه له خبرو وروستو د نیټو جازونو د یونان او ترکی دواړو هیوادونو د اوبو څارنه پیل کړې ده چې دا شان د ایجین سمندر له لارې د انساني قاچاق مخه ونیول شي. سټولنبرګ دا هم وویل برتانیا او فرانس به خپلې سمندري بیړۍ ایجین سمندر ته لیږي او د کډوالو د راتګ څارنه به کوي. راپورونه وایي په برسلس کې د اروپایي هیوادونو او د ترکی د مشرانو ترمنځ د کډوالو پر مسله اوږدې خبرې وشوې. اروپایي ټولنه د دویم نړیوال جنګ وروستو په لومړي ځل د کډوالو د یوې داسې مسلې سره مخامخ ده چې د ځینو یورپي هیوادونو ترمنځ یې تاوتریخوالی هم رامنځته کړی دی او دوی پر دې فکر کولو مجبوره شوي دي چې خپلې پولې یو ځل بیا وتړي او کنه. بلخوا ترکی وایي اروپایي ټولنه نه یوازې باید د کډوالو د راتګ په اړه کوټلې منصوبه بندي وکړي بلکې ترکی ته په اروپایي ټولنه کې د ځای ورکولو لپاره هم کار وکړي. ترکی غواړي په یورپ یونین کې ګډ شي او ولس یې بغیر له څه ویزې اروپایي هیوادونو ته تګ وکړي.
لیکه چې تیر دی نه بازی پام کوه.
الوی ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت دی اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کوه.
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. هندي چارواکو ته مخودل ده چې دا خبرې به په هند کې وشي او د درې واړو ملکونو متخصصین یا اکسپرټس چې په دې برخه کې پوه دي هغوی به په دې خبرو کې برخه لري او کوشش به دا کیږي چې په دې اړه یو حتمی فیصلې ته ورسیږي. نور تفصیل به فریبا ظاهر درته وایي.
په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرق حافظي ازادي راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل.
د
وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ سوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاص سیسیا او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې شغلې حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي. دی وایي د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تېره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډېری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسېږي.
دروازه به هند برسه.
د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندستان د غرض د منځنی اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي کیږي
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو یو مرکه درورو طالبانو تر هغه وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکه دونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سره تاجیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته وسیږي. ځینې څېړونکو وایي طالبان دا بیان د دې لپاره ورکړی چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښي او ځینې کارپوهان وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. ما د سیاسي چارو څېړونکو رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې مې همدغه پوښتنه کړې چې د مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجه څه ده؟
واقعاً دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پرېږدي کړي یا مجبورې دی کړي او مذاکرات مېز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورکړ چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پې اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا هم دوی ته ویل شوي وو چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نه هم چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعاً حاضرېږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مر خبر راغی هغې وخت کې دا چې ملا حسن محمد منصور د نوي امیر وټاکل شو نو هغه په خپل لمبی وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل ورته پوره نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغوی چې طالبان رسمي توګه مانې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغې واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت کې ښکاره شو کله چې دغه پګواش غونډه وشوه په قطر کې. هغې کې بیا هغې څه شرایط وړاندې کړو
د وینم مخکې ویل چې مذاکرات نشي کېدی. دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تاول لغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کې خبرې وکړي او بیا تختل او چې کوم وختونه دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنې مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار ده چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه نیټه کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکي امریکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړه او بیا طالبان چې داسې ګڼل کیږي چې د پوځ سره نږدې دي هغه بله خبره وکړه.
افغانستان په حق له طالبانو په حق له دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په حق له هندوستان په حق له دې کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دې کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال شریف هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په خیال باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
روزر کو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه هغینټې خبرېږي. اوس تاسو یو مرکه درورو او دا مرکه زموږ همکار خدای نور ناصر کړی ده. دا به تاسو دا مرکه په ویب سټ باندې هم کتل شي د صوبې د بلوچستان د صوبې سملې د غړې سپګمې اچکزي سره دا مرکه ده. تاسو کولی شئ چې په وی ڈی وی بڼه باندې هم تاسو دغه مرکه زموږ په ویب سایټ وګورئ. د ښځو د نړیوالې ورځې په حیث د بلوچستان اسمبلی د ښځینه غړې سپوږمۍ اڅکزي سره دا خبرې راځي چې وره
اغلې سپوږمۍ صاحبه، لومړی که هم درته وایست چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما سره لکه د مخه چې ما تاسو ته ذکر کړی و د خبرې زموږ د مخه هم خبره سره شوې ده چې په سیاست کې زموږ زه د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی، مطلب زما پلار مرحوم زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نومر د یو سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزي، زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزي، دوی ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. یو زما خپل ورور ځوان شهید محمد اسلام ولسیار چې د دغه مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید وو، نو د زه د خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانۍ بولی سي په دا سیاسي چې ما ته کوم پیشکش وسو نو زه هم په دا دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کې راغلم.
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په حیث، د یو مور په حیث، د یو کور والا په حیث دا مشکلات وو، چونکه زما مطلب د واده پاته د کوم چې زما په اسمبلی ممبرشپ وسو نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي، هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات. نو داغه سره سره چې بیا هم ستا د کور کوم انسانان دي، ستا د خاندان د فیملی کوم خلک دي، که هغه ستا سره کومک کوي، ستا سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو په دې کې بیا اسانتیاوې پیدا شي، په هغه کې بیا مشکلات هر چا ته وي، که د پښتنې یو پښتنه معاشره نه وي، د یو بل چا بل نورې معاشرې، که د باندې خلکو فرض کړه یوروپ یا د امریکې موږ مثالونه اخلو، هغو دپاره هم مشکلات شته. د ښځو دپاره که هغه یو ښځه په یو فرض کړه په یو یو کار کې راځي نه وي کار کې، نو دغه دپاره هم دی. لیکن چې ستا سره یو څه کومک وي، د کور د خواسته ستا سره مدد وي، نو دا کار بیا اسانستی.
نن د ښځو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته، خاص کر هغو پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او ستاسو غږ اوري، هغوی ته به مو پیغام څه وي؟
زه به دا ووایم چې یو ورځ کې د یو شي دپاره، د یو کس دپاره لمانځل کیږي، هغه باید صرف یو ورځ نه وي، هره ورځ باید چې دغه کس او دغه چای که مثال در کوم، لکه د مور ورځ ده، د پلار ورځ ده، اوس خلک د کوشنیانو ورځ ده، د مازورانو ورځ ده، مطلب دا باید چې هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یا دا کسان مړه هېر نه کړو. زما دا پیغام د دې لپاره دا دی، د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کوشنیان، خپل انجونې، خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي. ولې چې دوی دغه انجلۍ چې پر مخ ولاړه سي دا وه، سبا یو مور ده، بیرته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی د چې دا پوهه پکې وي چې تعلیم پکې وي په دا نجلۍ کې، زه خاص پر نجونو پر دې دغه کوم زور اچوم، پر دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د نجلۍ د په نسبت زیات اهمیت ورکول کېږي. نو د نجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی، ډېر اهم دی چې دا بیرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
اوریدونکو، د بلوچستان د صوبې اسمبلی د غړي سپوږمۍ څخه سره مو زموږ د همکار خدای نور ناصر مرکه ورده. د مرکه پرون د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت شو، نو ځکه په کې تاسو د خدای نور ناصر له خولې اوریدل چې نن د خزو د نړیوالې پرز د څه پیغام لري. اوس د دې غړې په اخره کې تاسو ته د اسرار العالم مومند یو رپورټ دراورو، او په دې رپورټ کې تاسو وایئ چې د هندوستان په سینما کې په بالیوډ کې پښتانه څومره کردار لوبولې دي او څومره مشهور مشهور فلمي اداکاران پښتانه دي. راځي دا ور
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جس دھرتی کی لاج بن کر زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی.
دا آواز دا ہندوستان دا فلمونو دا نامتو ستوری دلیپ کمار دے، دا دخپل نوم یوسف خان دے، او شاوخوا تیا کال مخ کے لپیخور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامې ورسه ګرځولې. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے.
زه تاسو ته یو خبره کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم، ښکاري نه خو زه هم پښتون یم.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندوستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالې دو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي، پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نومېږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي، د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلې دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته، مور پلار می د کندهارو، مور می د کوټې وه، موږ کاکړان یو، مور می د پرین وه اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې دلته یو ډېر ګنده ځای دی، سلم ایریا زور ته وایي، هلته موږ راغلو. بس کور نه وو، غریبان وو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم مکمل کی.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکښ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د ده په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي، نو اوس به پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
انا کو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه پوهیږي په دنیا کې
چیرته چېرته پښتون دی هغه سمره ځان وژني سمره محنت کوي. زموږ قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم هم صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم داغه کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغه کار نه دی. ظاهره خبره ده چې زموږ پارلیمنټ نظام یو حصه ده که نه.
فردو جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د په خبره کدا فلمونه ښه دي او که خراب خو د دې خبرې عکاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکښ او نه ستړی کیدونکی دی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.